يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا. په کومه ورځ چې به پوکې ووهلی شي په سور کې نو تاسو به راشئ په کوم حالت کې افواجا په ډلو ډلو کې. د فوج مطلب آرمی نه دی مګر غټې غټې ډلې. په سورت الزمر کې مونږ ویلي دي چې په ډلو ډلو کې به په جنت کې داخلیږي او د ډلو ډلو په شکل کې به جهنم ته ځي. دا شان به داسې ډلې هم وي چې هغوی به په سورلو باندې سوارو راځي په میدان حشر کې. داسې ډلې به هم وي چې پیاده به راځي. داسې ډلې به هم وي چې په مخ باندې به راځي یعنی په سر باندې. او داسې به هم وي چې هر ډله به د خپل نبی سره راځي. هر امت به د خپل نبی سره ولاړ وي. دا به کله وي چې کله شپېلۍ وپکلی شي په سور کې. او دا کومه نفخه ده؟ دا نفخه ثانیه ده. د دوو نفخو خبره هم شوې ده او د دریو هم شوې ده. که درې نفخې ترېنه مراد واخیستی شي نو اولنۍ نفخه د بېهوشۍ ده، دویمه د مرګ ده، او دریمه د دوباره پاسېدو ده. که دوه ترېنه مراد واخیستی شي نو په یوه باندې به ټول خلک مړه شي او په دویمه به راپاسي. په کومه ورځ چې به هغه نفخه وپوکلی شي په هغه ورځ به ټول په ډلو ډلو کې روان شي، د قبرونو نه به پاسي او منډه به کړي. د دې په باره کې په حدیث کې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دواړو په منځ کې به سلویخت وي. خلکو ته پوس وکړو چې دا سلویخت ورځې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه زونه شم ویلی. بیا یې ترېنه تپوس وکړو چې دا سلویخت میاشتې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زونه شم ویلی. بیا یې ترېنه تپوس وکړو چې دا سلویخت کاله دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هم نشم ویلی، پته نشته چې څومره موده به وي، خو سلویخت به وي. اوس هغه سلویخت صدی دي که سلویخت زمانې دي، مګر دومره عمر به د بنده د مرګ په حالت کې وي. الله تعالی به فرمایي لمن الملک اليوم، نن بادشاهي د چا ده؟ څوک جواب ورکول واله به نه وي. هغه غټ بادشاهان چې په دنیا کې به یې تکبر کوو، چا ته به په دنیا کې خپل ځانونه سخ کارېدل. الله سبحانه وتعالی به تپوس کوي چې څوک دی بادشاه، د چا بادشاهي ده نن؟ او بیا به الله تعالی وفرمایي چې نن د واحد القهار ده. نو دا د سلویختو موده چې نه د دې پته نشته چې دا څومره ده، مګر د هغې نه پس به الله تعالی د اسمان نه اوبه ووروي. او دا شان لکه څنګه چې ونې بوټي راټوکیږي او خلک به د ځمکې نه راوټوکیږي، د هغوی جسمونه چې خاوري شوي وو نو هغه به د یو هډوکي نه، او هغه د ملا هډوکی دی، د هغې نه به د قیامت په ورځ الله تعالی انسان ودروي. هغه وخت خو پته نه وه چې کله قرآن نازلېدو، مګر نن هغوی وایي، یعنی ساینسدانان وایي چې د انسان ډي این ای د هغه د ملا په هډوکي کې ده، او په دې کې د انسان پوره هیسټري وي، د هغو شکل او صورت، د هغو عادتونه، دا ټول په دې ډي این ای کې ریکارډډ وي. او د هغې نه دوی بیا د انسان د جوړولو کوشش کوي. نو د هغه انسان د ډي این ای نه به هغه ودروي، هغه نه ختمیږي. الله اکبر. او چې څنګه شپېلۍ ووهلی شي نو انسان به په ډلو ډلو کې د ګبرهټ په حالت کې د خپلو قبرونو نه راوځي او منډه به وهي. وفتحت السماء فكانت ابوابا، اسمان به کولاو شي او هغه به دروازې دروازې شي. او د اسمانونو به څه حالت وي؟ هغه وخت به هم یو اسمان اوشلیږي، او چې کله سور وپوکلی شي نو اسمانونه به دروازې دروازې شي. او د دې دروازو په ذریعه به فرشتې راکوزیږي. او دا به څنګه کیږي؟ چې کله خلک د حشر په میدان کې جمع شي نو هغه وخت د ګبراهټ عالم وي. هغه وخت به خلک ګوري اسمان طرف ته، نو اسمان به دروازې دروازې ښکاري، اسمان به شلیږي، او د هغې نه به فرشتې راکوزیږي. لکه څنګه چې دا دروازې کولاو شي او څوک راشي، نو دغه شان د اسمان هم دروازې دي، او د هغه ځای نه به فرشتې راکوزیږي. الله اکبر. نن ګورئ په اسمان کې سوری په نظر نه راځي. الله تعالی وفرمایل چې وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تا داسې مضبوط شی دی، دروازې دروازې به شي، او د بره نه به هر څوک کاره شي. وسيرت الجبال فكانت سرابا، قیامت چې کله قائم شي نو غرونه به چلیږي، هغه به داسې وي لکه سراب چې وي، د غرم رغټ سیزونه به په هغه ورځ ګرځي لکه یو بلډینګ چې ګرځي. چې یو بلډینګ وغورځېږي نو هغه بیا څنګه وي؟ هغه ذرې ذرې شي. د غرونو به داسې حالت وي، غرونه به روان وي. څه مطلب؟ دا به روانېږي. په ځمکه به داسې لویه زلزله راشي چې غرونه به راوخیږي د خپل ځای نه، او ریزه ریزه به شي. هغه به داسې پاوډر شي چې په هوا کې به الوزي، د سراب په شان به وي. سراب چې وي نو بنده وایي چې ګنې دلته کې اوبه دي. د ورایه ورته اوبو په نظر راځي او هلته بیا هیڅ هم نه وي، یعنی بې حقیقته به وي. وایي به چې ګنې دلته قرونه دي، او چې هلته لاړ شي نو هیڅ هم نه وي. ان جهنم کانت مرصادا، دا هم ډېر سخت آیت دی چې جهنم به په ګاد کې وي، یعنی په انتظار کې به وي. الله تعالی چې د کله راشي جهنم پیدا کړی دی نو هغه ویټ کوي، هغه په انتظار کې دی چې زه خپل ښکار ونیسم. مرصاد وایي کچری تاسو ډاکیومنټریز کتلی وي نو شیر په ګاد کې څنګه ناست وي د خپل ښکار دپاره؟ هغه پټ ناست وي، د هغو نظرونه په خپل ښکار باندې وي چې څنګه ښکار د هغو په رسایۍ کې شي، یعنی چې هغه ورته رسیدی شي نو هغه ور ټوپ کړي او هوسۍ ونیسي. که چېرته داسې سین مو کتلی وي نو د جهنم په باره کې راغلی چې هغه به په انتظار کې وي. د دې مطلب دی چې هغه به په انتظار کې ناست وي لکه څنګه چې د ښکار انتظار کېږي، او په هغې باندې نظر وي چې دا زما رسایۍ له راشي او زه پرې ور ټوپ کړم. نو دغه شان به هغه انتظار کوي چې کله به دی دلته راځي نو زه به یې را ونیسم، بس د موقع په تلاش کې وي. د هغه وخت انتظار به کوي. الله اکبر! الله تعالی هغه داسې جوړ کړی دی چې هغه به دا خلک نه برداشت کوي چې د الله تعالی نافرمانه شي، او د ټولو خوړلو ته به تیار وي. مرصاد د ټولو خوړلو ته به تیار وي. چې څنګه هم انسان پل صراط ته لاړ شي، اوله به ټول خلک په میدانی حشر کې جمع شي او جهنم به راوړي شي، نو هغه به څنګه راوړي کېږي؟ هغه به په چینز کې وي، په زنځیرونو کې وي، هغه به کلاو نه وي، ګنې هغه به یو تن هم نه و پریښی. فرشتې به هغه راکاږي. والله اعلم چې هغه به څنګه منظر وي. د هغه منظر په لیدو هغه سین څوک نشي برداشت کولی چې هغوی به د پنډو په سرونو باندې پریوزي، یعنی د زنګونانو په سرونو باندې، او نفسي نفسي به وایي په ټول میدانی حشر کې. هغه به څومره غټه بلا وي. هغه یو ژوندی شی دی لکه څنګه چې یوه درینده وي، او هغه د بنده په تلاش کې وي، نو هغه د درینده په شان شی دی. خبرې هم کوي، غصه هم کوي، په ګاد کې هم ناست وي، او چې هغه راوړي نو هغه به د خود نه وتلی وي. داسې شور به وي، داسې به غړمبېږي. که تاسو چېرته زو ته تللی او د شعر غړمباري مو اورېدلی وي نو بنده وویرېږي چې چېرته دا راخلاص نه شي. د هغې په غړمباري کې هم زموږ دپاره یوه ویره وي. نو دا خو یو وړوکی شان ځناور دی، او جهنم چې کله غړمبېږي چغې به وهي، غصه به کوي، او داسې به ښکاري چې اوس به دا راوځي او ټول به وخوري، او هغوی به دا په اویا زره زنځیرونو کې تړلي وي، او په هر زنځیر به اویا زره فرشتې وي. او فرشتې خو د انسانانو په شان نه دي. فرشتې څومره طاقتور مخلوق دی، بیا به هم جهنم د حد نه وتلی وي، لیکن هلته به هغه د چا ښکار نه شي کولی. هغه به کله ښکار کوي چې کله خلک د پل صراط نه تیریږي. تاسو ته پته ده چې دا صراط به د جهنم له پاسه وي. دا به پل وي، که څوک نبی وي، که ولی وي، که ډېر نیک هم وي، ټول به د پل صراط نه تیریږي، ځکه چې هم دغه لاره ده جنت ته د تلو، او هغه ده د جهنم نه پاسه. خلک به د دې د پاسه تیریږي، نو دا به په انتظار کې ناست وي، او چې کله دا خلک تیریږي د چا دپاره چې د الله تعالی حکم شوی وي د نیولو، نو هغه به الرټ ناست وي، فوراً به یې ونیسي. د انسانانو به څو حالت وي چې کله هغوی ګوري هغه پل د وختو نه زیات نری دی او د تورې نه زیات تیره دی، د دې د پاسه به تیرېدل وي، او هغوی به ګوري چې د هغوی په مخ کې به خلک چغې وهي، او هغوی به غورځېږي، او جهنم به په انتظار کې وي د خپل ښکار، او هغه به رانیسي. هغه وخت به د انسان څو حالت وي، نو ځکه به هغه وخت د هیچ چا هوش هم نه وي، او وایي به چې ربي سلم، ربي سلم، ربنا اتمم نورنا، بوای زکه چې تکه تورت یا رب وی یا الله زمون نور مکمل کړی داسې आवाजونه به وی تورت یا رب وی هغه ته په پته نه وی چې خپې په صبح باندې زمون پرتی دی کو یو وخت په هم الټه شو نو لاندې به غورځېدلې وی انسان بوای چې د خیر سره می دا پل پار کړی چې چېرته زما د یو ګناه په وجه زما خپې اونه خوېږي دا ګناهونه دي چې د دې په وجه به انسان کوم ځای ته رسیږي کتابونه به تقسیمیږي په میزان کې به هر عمل تللی شوی وي پته نشته چې کوم ګناه به زما د تباهۍ سبب جوړیږي لا خو جهنم خاموشه ناست دی صرف په انتظار کې دی هغه ګوري چې انسان کله ورسی للطاغین مآبا د سرکشه خلکو ټیکاونه ده د سرکشه یعنی باغی خلکو د پاره باغی څوک دی باغی وایي ریبلی استه د دنیا چې کوم باغی خلک دی نو هغې خو دلته هم نه بخلی کېږي چې کله څوک د یو ملک خلاف بغاوت وکړي نو آیا هغوی بیا څوک پرېږدي د الله به هم باغیان وي د الله هم داسې خلک وي چې هغې د الله تعالی حکمونه ماتوي دی ډونټ کیر هغوی وایي چې زما مرضی ده زما زندگی ده چې څنګه مې مرضی وي نو هغه شان به یې تیروم چې کله وفرمایل شي چې دا حدود دي او د دې نه مخکې نشی تلی دا ستاسو لیمټس دي دا مخری دا مسکی دا ما غوندی دلته مزی داسې معامله م کوئ داسې تجارت م کوئ د بل حقوق م وهئ خو بیا هم هغوی وایي چې نه مونږ به خپله مرضی کوو زمونږ پروا نشته زه ولې د چا باورم او چې کله حکم ورکړی شي چې دا کوئ دا کوئ دا کوئ نو هغوی وایي چې نه زه نه شم کولی کومې ته چې د خوښۍ زندګي وایي پروا یې نه وي د الله حکم چې وي نو وي به هغې د پوهېدو کوشش نه کوي او وایي چې مونږ قرآن په دې نه وایو ځکه چې بیا به راته منل وي او عمل به کول وي او چې زه عمل نه کوم نو څه لی وایم زمونږ نه عمل نه کېږي چې کله انسان وایي چې زمونږ نه عمل نه کېږي نو د هغو د دې خبرې مطلب دا وي چې زه نه منم انسان دعا کولی شي او کوشش کولی شي چې یا الله په عمل کې مې کمی راغلی دی خو دا کمی به ته پوره کوې کوشش دې کوي د خپل طرف نه د انسان پخویدی شي لیکن د خپل طرف نه بیست کوشش کوي بیا خو به څه گنجایش وي که نه لیکن چې څوک د مخکې نه دا فیصله وکړي چې زمونږ نه عمل نه کېږي په ګناهونو باندې خر ډیټ او زړور وي او پروا یې نه وي چې الله تعالی د دې نه مونږ منع کړي یو ښه د ډیټای سره کوي ښه د ډیټای سره کوي او څه پروا یې نه وي خو تاسو ورته د قرآن آیتونه هم وایئ خو هغې ته هیڅ فرق نه پرېږدي هغوی خپلې مرضۍ کوي د خپلې مرضۍ ژوند تیروي جنت داسې ځای دی چې هلته تاسو خپله مرضی کولی شئ لیکن دا دنیا خو الله تعالی د امتحان لپاره جوړه کړې ده چې څوک د الله تعالی په مرضۍ چلیږي او څوک دی چې د الله د مرضۍ خلاف چلیږي مونږ خو د خپلې مرضۍ غلامان یو که د سحر د مونځ دپاره اذان وشي نو زه به ودویم زما مرضی ده که زه وغواړم نو روژه به ونیسم زما خپله مرضی ده مرضی زما ده چې څنګه جامه اغوستل غواړم نو اغوندم به په ما کې د چا څه کار دی مرضی دا مرضی به انسان ډوبوي دا انسان سرکشه جوړوي انسان خپل ځان نه قابو کوي خپله مرضی کوي او وایي چې الله تعالی څوک په دې باندې نه نیسي هغه خو غفور رحیم دی هغه به مو معاف کړي مونږ به د خپلې مرضۍ ژوند تیروو او هغه به مو معاف کوي دا چا ویلي دي په کوم ځای کې په قرآن کې راغلي دي چې تاسو خپله مرضی مه کوئ چې څنګه ژوند تیرول غواړئ نو تیروئ الله تعالی فرمایي چې زما کار معاف کول دي معاف به وکړم سوچ کوئ الله تعالی فرمایي چې دا د هغوی مآب دی فاینل ډیسټینیشن دی د دې ځای نه به نشي وتلی چې چاته پته ولګي چې دشمن زما په انتظار کې ناست دی نو صرف دا خبره بنده څومره ویروي هغوی داسې محتاط اوسي چې پته نشته چې کوم ځای نه به راباندې حمله کوي چېرته ټیک راباندې ونه کړي او د جهنم په باره کې ووایي چې ستاسو په انتظار کې ناست دی هغه خو انتظار کوي لابثین فیها احقابا دی به په هغې کې په مدو باندې وي یعنی په هغې کې به پراته وي احقاب د حقب جمع دی او یو حقب څومره دی علما وایي چې دا د ټولو نه کمه موده ده په جهنم کې د اوسېدو حقب په عربۍ کې 1000 میلیون کلونو ته وایي او دلته حقب نه احقاب راغلی دی په ځینو ځایونو کې راغلی دی د 30 کال یو حقب دی او په هر کال کې 365 ورځې دي لیکن هر ورځ داسې نه ده لکه څنګه چې د دې ځای ده. تاسو ته پته ده په قرآن کې راغلی دي چې ستاسو زر کاله د هغه ځای یوه ورځ ده، یوه ورځ د زرو کالو ده، نو اتیا کاله به څنګه تیریږي. او په دې کې یو بل شی هم دی، او په دې کې صرف فزیکل ټورچر نه دی بلکې مینټل ټورچر هم دی. چې کله وویلی شول چې احقابه، یعنی دا نه دی ویلی شوي چې څومره حقب بلکې احقابه ویلی شول، مودې څومره دا نه ده معلومه. په دې کې څومره مینټل ټورچر دی. او چې کله یو حقب ختم شي، فرض کړه که موږ ووایو چې یو انسان زر بیلین کلونه تیر کل، هغه به وایي چې دا به کله ختمیږي، کله به ختمیږي. چې کله هغه په ختمېدو شي نو هغو ته به وویلی شي چې دا خو لا یو حقب دی، لا خو یو بل هم دی. سوچ کوئ په هغه وخت به د هغو د زړه څه حالت وي. بیا به دویم شروع شي، بیا به هغه په انتظار کې وي چې دا به کله ختمیږي. او دا به 1000 وي، چې 999 شي نو هغه به وایي چې اوس به زما سزا ختمه شي. دغه شان به هغو ته ټورچر بار بار میلاویږي. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، په هغې کې به نه څه یخوالی وي او نه به د سکلو سو شی وي. چې کله ډیره زیاته ګرمي وي نو انسان وایي چې خوراک دی نه وي، خو چې د سکلو سو یخ شی راته میلاو شوي، یا یخ سوری وي چې هلته زه پناه واخلم. دلته راغلی دي چې هغوی به سکي هم نه، یعنی سکل خو لا لویه خبره ده، سکل به هم نه وي، نه به یخ سوری وي او نه به د سکلو سو شی وي. د انسان د پاره د ټولو نه هلکه عذاب چې دی، نو په هغې کې به هغه د جهنم نه ډیر لري وي. او چې د هغې نه یو معمولی شان تف انسان ووهي او چې هغه صرف انسان ټچ کړي، نو هغه به چغه کړي او وایي به چې یا ویلنا انا کنا طاغین، های زما کمبختي، زما بدنصیبي چې زه ډېره سرکشه وم. او هلته به د هغو ټوله سرکشي ختمه شي، ټولې لویانې به ختمې شي چې های دا راسره څه وشول. لا خو څه شوي هم نه دي، صرف د لرې نه د جهنم تف هغو ټچ کړو، د جهنم د ټولو نه ګرمه جونکه. نو هلته خو د یخوالي سوال نه پیدا کیږي، ځکه په سوره رحمان کې راغلی دي یطوفون بینها وبین حمیم آن، هغوی به وایي چې لږ یخ شی راله راکړئ، لږ یخې اوبه راکړئ. نو هغوی ته به څه وویلی شي؟ حمیم. او د اور نه چاپیره به هغوی وچورلولی شي. او مخکې راځي چې الا حمیما وغساقا، هغوی ته به هیڅ یخ شی نه میلاویږي کوم چې موږ ته یخ کاری او د سکلو قابل وي. د جهنم چې کوم درجه حرارت دی، نو د دنیا اور د هغې نه او یا چند کم دی په درجه حرارت کې. چې د دنیا اور او یا چند زیات شي، نو هله هغه د جهنم اور جوړ شي. د دنیا اور خو انزلی شوی دی او رالیږلی شوی دی، او د دنیا د اور نه موږ څومره ویریږو. سوچ کوئ چې دا اور په 100 ډیګریز باندې بویل کیږي او ایویپوریټ شي، په هغه اور کې خو اوبه نشي پاتې کیدی، ځکه چې د هغې ټیمپریچر ډیر های دی. په هغې کې به ولي شوي کاڼي وي او هغه به په جهنمیانو باندې سکلی کیږي. ځکه خو راغلی دي الا چې سوای، انسان سوچ کوي چې کیدی شي چې د امید سولاره به وي، ځکه چې الا راغی. لیکن هغه څه دی؟ هغه به هم بدترین عذاب وي، حمیم او غساق، ایشیدلی اوبو. او هغه به څنګه اوبو وي؟ دا به ولي شوي وي، والله اعلم. لکه څنګه چې د جنت نعمتونه بنده نشي اماجن کولی، نو دغه شان د جهنم عذابونه هم بنده نشي اماجن کولی، د هغې سوچ نشي کولی. په دې دنیا کې داسې یو شی نشته دی چې د هغې سره کمپیر شي. وغساقا، ایشیدلی اوبو او نوونه. او هغه به څنګه اوبو وي؟ دا به ویلی شوي وي، والله اعلم. لکه څنګه چې د جنت نعمتونه بنده نشي اماجن کولی، د هغې سوچ نشي کولی، نو دغه شان د جهنم عذابونه هم بنده نشي اماجن کولی په دې دنیا کې. ځکه چې په دې دنیا کې داسې یو شی نشته دی چې د هغې سره کمپیر شي. وغساقا، او دا نوونه به د سوي د جهنم والو د زخمونو نه به نوونه وتلی وي. سوچ کوئ لکه انفیکټډ بلډ چې وي، چې د هغې په باره کې انسان سوچ هم نشي کولی، د هغې په لیدو سره هم بنده له ډېره غټه کرکه ورځي. یعنی هغوی به وایي چې هر څه چې وي خو هغه راکړئ د سکلو دپاره. نو هغوی به حمیم او غساق ته تیار شي او دا به داسې شیدلی او ګرم وي چې کله ستمک ته لاړ شي نو هلته کې به هم خوټ کیږي او د هغې نه پس به کلمې اوشلوي د هغې درجه حرارت به داسې زیات وي چې کله جهنمي هغې طرف ته خپله خوله یوسي نو د هغو سکین یعنی سرمنه به ولي شي. الله تعالی دې موږ ټول د خپلو عذابونو نه محفوظ وساتي. الله تعالی دې موږ ته دا عذاب چرته هم ونه ښیي چې د دې یو جلک هم موږ ته ښکاره نه شي. د دې خو لوستل هم د انسان لپاره ډېر ګران دي. هغه عذاب به څومره سخت وي او الله تعالی فرمایي چې دا سوچ مه کوئ چې ګنې الله تعالی به په هغوی باندې ظلم کوي. جزاء او وفاق دا بدله ده پوره پوره. هغوی چې څه کړي دي نو د هغې موافق دي. دا سزا د هغې د جرم مطابق ده. موږ څه ظلم نه دی کړی. انسان سوچ کوي چې د اویا یا اتیا کالو د ژوند دومره غټه سزا نو دا په دې وجه ځکه چې الله تعالی ته پته ده چې کچرې دوی ته په زرګونو کلونو والله ژوند هم میلاو شوی وي خو بیا به هم دوی دغه کارونه کول. بعضې وخت خلک اتیا یا لس کم سل کاله ژوند وي د هغوی خو د هغوی شوقونه نه بدلېږي د هغوی ذهنیت نه بدلېږي الا ماشاءالله. مگر دا اکثریت سو حال وي لکه څنګه چې مخکې و نو هم هغه شان سوچ وي هغه کارونه کوي او هغه څوک چې ښه شي نو د هغې وجه دا نه وي چې ګنې هغوی پوه شول نو ځکه ښه شول بلکې هغه په دې وجه وي چې په هغوی باندې کمزوري او بوډاوالی راشي بیا د هغې سره د بدۍ کولو همت هم نه وي او اوس چې الله نه کوي نو څه به کوي. مخکې ورته مرګ په نظر راځي لیکن که چېرې د هغوی ځواني وي نو چرته به هم نه ونیک شوي د هغوی طریقې چرته هم نه بدلېږي او الله تعالی ته د دې څیزونو پته ده. الله تعالی انسان ښه پیژني. انسان ډېر ډیټ دی که د زرو کالو ځواني وي ورسره نو په هغې کې هغه بدۍ کوي او خپل ځان نه صحیح کوي. دا خو الله سبحانه وتعالی د هغوی ملا ماته کړه په بوډاوالي کې نو ځکه هغوی صحیح شي. جزاء او وفاق پوره پوره بدله ده. الله تعالی د چا سره زیاتې نه کوي. د دوی جرم څه و؟ د دوی قصور دا و چې انهم کانو لا یرجون حسابا. دای روټ کاز و دای وجه وه ځکه چې دوی به امید نه ساتو د حساب. دوی ته ښه پته وه مګر امید یې نه و. داسې نه وه چې دوی نه و خبر. ښه خبر و ښه ورته پته وه. دی به وی چې نه داسې هیڅ نشته دی چې کله راشي نو ګورو به وسره. او نن لا پرواهی والا اټیټیوډ زموږ د مسلمانانو هم ده د دین په باره کې د الله تعالی د حکمونو په باره کې د قیامت د سوال جواب په باره کې دی ډونټ کیر. هیڅ فکر او پروای نشته سو پروای نشته. دا ورته سو پرابلم ښکاري هم نه. هر پرابلم او فکر لوی دی چې بچی ته مې داخله نه میلاویږي نو څومره پریشانه وي یا دا چې د بچی مې رشته نه کیږي نو څومره غم وي ورسره. د خاوند جابې نه وي نو وایي چې های های د چا یو پرابلم او د چا بل. دا پرابلم هغه پاسوي هم او بېچینه کوي هم. نو آیا چا ته اخیرت یا حساب کتاب یعنی د الله تعالی په مخ کې ودرېدل څه غټه خبره ښکاري او چې د هغې په وجه بېچینه وي؟ زمونږ اسلاف خو داسې وو چې هغوی ته به داسې ښکارېده لکه جهنم چې زمونږ مخې ته دی. یو کس داسې وو چې هغو صرف لمبه شوې تنور ولید او نو هغه په جړا شو. هغو سوچ کوو چې لکه څنګه چې دا تنور لمبه شوې دی نو هم دغه شان به جهنم لمبه شوې وي او د هغې خشاک انسانان او کاڼي دي. دومره به هغوی محتاط وو. یو تابعي وو چې کله هغه بیمار شو نو هغو به های های نه کول. هغو وی چې دا های های هم لیکلی کیږي. هغو به وی چې زه نه غواړم چې زما په اعمالنامه کې های های ولیکلی شي چې چرته د دې حساب ورکول ما ته پیښ نه شي. نو هغه به داسې کیرفل و او د حساب کتاب به ورسره دومره فکر و. یو ځل خوشبویي راغلی وه یعنی عطر راغلی و د حضرت عمر رضی الله عنه ښځې وی چې دا خوشبویي به زه تقسیم کړم او د دې حصې به جوړې کړم. نو هغه ورته وی چې نه دا به ستا په لاسونو پورې ولګي او بیا به دا تو په خپل جسم باندې ولګوې چې په داسې ونه شي چې ما ته د دې حساب ورکول پیښ شي د قیامت په ورځ. دومره به هغوی احتیاط کوو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کره یو څو ورځې فاقې وې. دومره فاقې وې ورکه چې یو ځل یو غلام راغی. هغه ورته وی چې ما ته د یو ځای نه چرته د خوراک څه شی میلاو شوی دی. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیور کړو او هغه وخوړو.
بیا ورته غلام په خبرو خبرو کې وې چې زو ډېر په خاطرته نجومی وم نو په دې وجه هغه مال د خوراک را کړې وو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوچ وکړو چې دا خو حرام دی هغه غوښتل چې دا خوراک زو الټای کړم نو الټای ورله هم نه ورتلې چې دا خو حرامه نوړی زما په مرای کې لاړه او دا د حرامو کمایي وه دومره لوږی وه چې هغه واپس نه شو قی کولې لیکن دومره ویرېدو چې چېرته زما جسم ته دا لاړ نه شي او زمونږ نه څومره حرام کارونه کېږي لیکن زمونږ بالکل پروا نه وي چېرته د شپې مونږ دا خبره خفه کوي چې یا الله زه به څنګه د قیامت په ورځ ستا په مخکې ودرېږم پته نشته چې کوم ګناه به زما مخکې له راشي چېرته حساب مونږ داسې بېچینه کوي چې کله مونږ څه معامله کوو چې های زه د دې بنده حق نشم وهلی سبا له به الله تعالی له څه جواب ورکړم چېرته پسو خبره کولو باندې مونږ له دا سوچ راځي چې ما چاته داسې خبره وکړه او ما ته به د دې حساب ورکول وي زیات نه زیات خلک څه وایي چې ګورو به ورسره چې کله هغه وخت راشي د دې خبرې څه مطلب دی چې څه امید یې نشته ځکه چې کچرې د یوې خبرې د چا یقین وي چې دا به راځي نو بیا ګورئ چې زمونږ څنګه حالت بدلیږي چې کله زمونږ یقین وي چې وعده را روان دی تاریخ خوده شوی دی نو بیا زمونږ څنګه تیاری وي چې کله زمونږ یقین وي چې طوفان برازي ځکه چې فورکاست شوی دی حالانکه دا هر څه ډېر غیر یقیني دي پته نشته چې وعده کیږي هم او کنه او د موسم څه پته لګي چې طوفان به واقع راشي او کنه لیکن زمونږ بیا هم څومره یقین وي نو آیا داسې یقین زمونږ د حساب کتاب شته دی کچری وی نو زمونږ ژوند به بیا داسې نه وو نو دوی به د حساب امید نه ساتو دوی له به چرته هم خیال نه راتلو د لاپرواهۍ رویه وي وه وکذبوا بآیاتنا کذابا او هغوی دروغ وګڼل زمونږ آیتونه ډېر دروغ یو خو قرآني آیتونه دي او بل آیتونه دي په کائنات کې چې الله تعالی خوارو کړي دي دا دروغ ګڼل د قرآن آیتونه د الله تعالی تعارف کوي او کائنات هم د الله تعالی کوي او مونږ د دې دواړو نعمتونو په باره کې ویلي دي که څوک عقل والوي نو هغه دې سوچ وکړي چې دا نظام څوک چلوي ولی دا آیات نه دي دا خو هم نښې دي او زمونږ په ژوند کې هم ډېر آیتونه دي کله کله داسې حالات راشي او الله تعالی مونږ د هغې نه وباسي نو ولې دا آیتونه نه دي نښې نه دي په دې کې سبق شته زمونږ لپاره کله کله مونږ ډېر پلانینګ کوو او اوزو چې دا کار به مونږ کوو او بیا هغه کارو نه شي بلکې الټه وشي هر څو ښه صحیح روان وو خو هغه کارو نه شو حضرت علي رضی الله عنه فرمایلی دي چې ما د خپلو ارادو په ماتېدو باندې خپل رب وپېژندو چې زه هېڅ هم نه یم زه پلانینګ کوم خو هغه مات شي زما پلانینګ ښه پوره وي او هر شی زما په فیور کې وي ولی هغه کار اونه شي انسان حیران شي صداقت خوشته دی که نه دا ټول آیتونه دي دا ولی تاسو نه ویښوي ولی دا نښه نه ده چې ستاسو په مخ کې خلک د مرګ په خوله کې ځي او ځینې خلک د قرآن آیتونه دروغ ګڼي کوم چې د مرضۍ خلاف وي سیده وایي چې نه زما زړه دا نه مني دا لا څنګه خبره ده داسې ولی ویلی شوي دي